السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري وایي سږ کال په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې زیاتې شوې دي. د کمشنري په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په پاکستان کې 940 افغان کډوال نیول شوي او زندان ته استول شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس په نیول شوو کسانو کې 940 بی اسناده یا هغوی دي چې د آی سی سی یا د پی او آر په نوم کارتونه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دې کمشنرۍ په وینا په 13 مارچ میاشت کې د فبروري پر تله په پاکستان کې 121 ډیر کډوال نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ویلي د روان اپریل 15 څخه د لکونو نور افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي. بلورته په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري وایي چې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو د ملاتړ او ساتنې لپاره 640 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. یونیسیار پرون پر خپل ایکسپانا په دې ویلي چې په دې پیسو به په 2023 میلادي کال کې د 4,800,000 کډوالو او د هغوی د 2.5 میلیونه کوربنو ټولنو لپاره مرسته برابره شي. د طالبانو یو لوړ پوړي چارواکي یو وار بیا غونډوي هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د شنبه په ورځ د روژه ماتي په میلمستیا کې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. تر دې مخکې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي وو چې له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په میدان وردګو ولایت کې طالب چارواکي وایي چې ناپیژنده وسلوالو یو ملا امام وشتي او وژلی دی. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو امنی قمندانۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه تیره شپه د نرخ ولسوالۍ په چینزایو سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې مولوي عبدالوکیل خپل کور ته روان و چې نامعلومو کسانو پرې ډزې وکړې. د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نه یې په تړاو تر اوسه څوک نیول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 13 میلیونه وګړي د روغتیایي خدمتونو لپاره په مرستو متکی دي. دې سازمان نن د روغتیا د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې همدارز ویلي چې د ښه کیفیت روغتیایي خدمات په افغانستان کې یو اساسي ننګونه ده. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. اوکراین یو وار بیا خپل متحدانو د خپل هوایي دفاع د ملاتړ لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه په داسې حال کې وشوه چې د دغه هیواد پر خارکیف ښار د روسیې په دو توغندیو بریدونو کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د خپل هیواد له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې روسي ځواکونه د 13 میاشتې په شان هر ورځ پر اوکراین بریدونه وکړي. ممکن د اوکراین توغندي ختم شي او د کیف شریکان په دې پوهیږي. د خارکیف چې د اوکراین دوهم ستر ښار دی والی اولیس نیهوف وایي چې پر دغه ښار د روسیې د 13 شپې په برید کې د وتنو د وژل کېدو تر څنګ 12 نور ټپیان شوي دي. او د بریتانیا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو اعلان وکړ چې د دغه هیواد د سلطنتي سمندري ځواک یوه بیړۍ به غزې ته د مرستو په وړلو کې برخه واخلي. دا اقدام د مې په لومړیو کې د بشری مرستو لپاره د یو نوي سمندري دهلیز یا کوریدور د رامنځته کولو په خاطر د نړیوالو هڅو یوه برخه ده. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت د فیسبوک د تړلو یا محدودولو نیت لري. خلک یې ښه ګام نه بولي.
یوازینی لاره چې ښځې کولی شي چې د افغانستان او د نړۍ د حال احوال نه باخبر شي او معلومات ترلاسه کړي همدغه فیسبوک ته.
له تخنیکي پلوه دا کار څومره امکان لري؟ د ټکنالوژۍ د یو متخصص نظر مو هم اخیستی. نن د روغتیا نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه ټکنی یاد شوي.
دلته د دوه ولسوالو ترمنځ یو کلینیک دی چې د چین CHC په نوم. دلته روزانه مریضانو رفت آمد زیات دی. سرکونه خام دي. کلینیک کې تقریبا د یو میاشت کې دوا درمل نشته دی.
د اسرائیل او حماس سخ دریزه ډلې ترمنځ د جګړې ومه میاشت پیل شوه. د سیمې تازه حال مو اخیستی او د اختر په رنګونو کې به د غالۍ مینځونکو له دغې ستونزې هم خبر شي.
خلق دیر بیکار دی نم دی واجه نشی که ولی خلق سخ پل فرش کم پل داشتیان خالشوی دویسی تطلبا 100% از تفسیرات راجل دی.
دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید. د طالبانو حکومت ویلی داسې تګلارې چمتو کړي چې لمخې به یې افغانستان کې فیسبوک بند یا محدود شي. د طالبانو د مخابراتو سرپرست وزیر د دې کار هدف د ده پټکو د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوی بللی. بیا د بیان ازادۍ یو شمیر پلویان هم د طالبانو حکومت دا ممکنه اقدام د بیان په ازادۍ یو بل لوی گزار بولي. تفصیل له سنا کاکړه ورو.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست ویلي د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک کارونه به محدوده او یا هم ودروي، چې د پریکړې د فیسبوک د کارونکو پراخ غبرګونونه راپارولي دي. نجیب الله حقانی ټولنیز خصوصي رسنۍ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي د فیسبوک د محدودولو او یا بندولو لپاره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پالیسي بشپړه شوې. نوموړي د دې کار لامل د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوی بللی دی. فیسبوک د افغانانو په منځ کې یو له ډېرو قایدونکو ټولنیزو رسنیو څخه ده چې میلیونونه کاروونکي لري. پر فیسبوک د طالبان حکومت بندیز په داسې حال کې ده چې دوی پخپله د فیسبوک د تحریم په نوم لړ کې دي او یو شمیر طالب چارواکي نشي کولی د فیسبوک اکاونټ ولري او یا د فیسبوک له لارې تبلیغات ترسره کړي. د طالبانو یو له منتقدینو څخه آصف آشنا نن د اپریل په 8 د طالبانو حکومت د دې ممکنې پریکړې په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي د فیسبوک د تحریمونو په نوم لړ کې د طالبانو ډلې شاملول د دې لامل شوی چې که کله موږ هم په خپلو لیکونو کې د دوی نوم ولیکو نو هغه مطلب محدودیږي او د طالب او طالبانو په څیر د کلمو څو ځله تکرارولو وروسته میټا زموږ فیسبوک پاڼې ته یو خبرداری استوي. نوموړي پر فیسبوک د طالبانو بندیز د دې رسنۍ پر وړاندې د طالبانو پریکړه بللې. د فیسبوک ټولنیزې پاڼې دوه تنه کارونکي فاطمه او لیدا د طالبانو حکومت د دې ممکن اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل
زما په نظر دا واقعا د بیان ازادۍ پر تابوت ورستۍ مهر دی، ځکه فیسبوک یوازینۍ سرچینه و چې ډېری هغه خبرونه چې د افغانستان په کورنیو رسنیو کې سانسور کېږي پرته له سانسور خپرېدل.
دلته په افغانستان کې ښځې درس پانتون ته تګ وظیفې کول اجازه نه لري. یوازینۍ لاره چې ښځې کولی شي چې د افغانستان او د نړۍ د حال احوال نه باخبر شي او معلومات ترلاسه کړي همدغه فیسبوک ته یا هم د خپل ځینې خپلوان دوستان چې په خارج کې دي د هغې سره په اړیکه خاطر باندې همدغه فیسبوک استعمالوي.
په پخواني جمهوري نظام کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سادات هم په دې باور دی چې د طالبان حکومت لخوا د فیسبوک ټولنیزې شبکې ممکنه بندول به په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ یو بل قوي ګزار وي.
اگر مسئولین افغانستان با شبکه فیسبوک
که د افغانستان چارواکي پر فیسبوک شبکې دا بندیز ولګوي دا به د بیان پر ازادۍ یو ځواکمن او قوي سوک وي او فکر کوم چې د افغانستان خلک به ونشي کولی خپل د حق غږ نړیوالو د افغانستان چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته ورسوي.
نه به سازمانهای بین المللي رسنده نمیتواند.
ښاغلی سادات وایي کېدای شي یو شمېر ځوانان د دې رسنۍ سم کارونکي نه وي، خو په خبره یې د طالبانو د حکومت لخوا یې په کارونې محدودیت او بندیز د حل لار نه ده او پر ځای باید د عامه پوهاوي په برخه کې کار وشي څو له ټولنیزو رسنیو څخه استفاده موثره کړي. دا چې کله به د فیسبوک د محدودیت او بندیز پالیسۍ د تطبیق وړ ګرځي او د نجیب الله حقانی په ټکو د ځوانانو د وخت ضایع کېدو له مخنیوي پرته دا پریکړه بل لامل هم لري. که نه د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ویان عنایت الله الکوزی مو وپوښت خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د ازادو رسنیو پر فعالیتونو د سختو بندیزونو وروسته فیسبوک او یو شمېر نورې ټولنیزې رسنۍ د افغانانو لپاره د معلوماتو له ازادو سرچینو څخه وي چې اوس دوی د دې د محدودولو او یا بندولو خبره هم کوي.
ومورېدل چې د طالبانو حکومت ویلي داسې تګلارې چمتو کړې چې له مخې به یې افغانستان کې فیسبوک بند یا محدود شي. د طالبانو د مخابراتو سرپرست وزیر د دې کار هدف د ده پټکو د ځوانانو د وخت ضایع کېدو مخنیوی بللی. آیا په رښتیا هم همداسې ده؟ د تخنیکي پلوه د فیسبوک د یو مخ بندولو امکانات څومره دي؟ آیا بدیل لارې به هم افغانانو او ځوانانو ته پاتې شي؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو مې په سلواک کې د تخنیکي پوهنتون استاد وحیدالله سلیمان خیل پوښتلی.
د ټولنیزو رسنیو بندول په خاصه توګه د فیسبوک بندول په دې معنی چې د افغانانو یا د ملت معلومات ته لاسرسی نور هم محدوده کول دي، ځکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې فیسبوک یو له هغه رسنیو څخه دی چې په هغه کې معلومات ته لاسرسی آزاد دي او د نړۍ له هر ګوټ نه معلومات هلته پکې شریک کیږي او هر څوک پکې خپل معلومات شریک کوي، یعنی افغانان هم شریک کوي، بهر میشتي افغانان په وطن کې میشتي افغانان هم شریک کوي. نو دلته افغانان یو بل له حاله خبريږي، د دنیا له حاله هم خبريږي، او کچرته دلته ډېر داسې معلومات هم نشریږي چې کوم چارواکي نه غواړي هغه نشر شي. اکثر ویډیوګانې کې دوی یو ښه کارنه هم ویډیوګانې کېږي، نو دوی ته کمپاین هم کېږي په هغه کې. خو که چېرته کوم یو دوی یو سرتېری یا یو کارمند اشتباه کوي، د هغه ویډیوګانې هم راځي. نو همدغسې په وطن کې د څومره کارونه چې کېږي د ټولو یا د وطن نه وتلې دنیا له حالاتو نه رسنیو ته یا معلومات ته آزاد لاسرسی ده. نو دوی غواړي چې دا که چېرته دوی دا غواړي چې محدوده کړي، نو دغه معلومات ته لاسرسی به نور هم غواړي چې محدود
بله
دغه لاسرسی معلومات به محدود وي.
سلیمان خیل صاحب، له تخنیکي پلوه امکانات څومره دي که موږ ګاونډي هیوادونو ته ورشو؟ مثلا په ایران کې هم یو شمېر محدودیتونه ستا په ټولنیزو رسنیو باندې، په ځینو ویبپاڼو باندې، اما خلک بیا بدیل لارې ورته لري. په افغانستان کې تخنیکي امکانات څومره دي؟ آیا د طالبانو مخابراتو وزارت کولای شي چې یو مخ فیسبوک بند کړي؟
له یو مخه بندول خو یو فکر نه کوم چې هیڅ چرته هم ممکنه وي. یوازې د فیسبوک نه د هرې ټولنیزې رسنۍ کې گاونډي هیوادونه یا لږ لرې گاونډي هیوادونه وګورو، مثال په چین کې هم فیسبوک مکمل ډول سره د دولت له خوا نه بند دی، یا عربي هیوادونو کې واتساپ بند دی، ټلیفون کول بند دی، میسج پکې خلاص دی. خو بیا هم خلک هغه لارې چارې استعمالوي چې بر دوی ته لاسرسی بېرته لري. مثال په توګه وی پی این ته ټولو اسانه لاره ده چې ډېر زیات وی پی این مختلف بڼې دي. وی پی این نو محدودیت به وځه کې عام خلک څوک چې له ټکنالوژي سره ډېر زیات بلد نه وي، نو هغوی به متاثر شي تینه، تر څو چې د خلک دغه لاره پیدا کوي دې کې خپله وخت لګیږي. او بل داره چې د هر رقم سافټویر انستالول یا د وی پی این انستالول که چېرته یو دو وی پی این مشخص وي، نو هغه هم دوی کولی شي هغه هم محدوده کړي. بل خو څومره چې محدودیت زیاتېږي عمره د لاسرسی نور لارې هم شته دی. نو مکمل ډول سره بندول به غلط فکر ناممکنه وي. خو به دوی که چېرته دا بندول د تخنیکي نگانه هم د آی پی ګانې یا د نسل لارې دا فلټر کړي بندې کړي، ورسره څنګ کې دوی قانون وځي کې که هر چا سره فیسبوک د بیلګې په توګه په موبایل کې پیدا شو یا چا سره انستال شوی فیسبوک، ځکه فیسبوک کې خوستا ټول معلومات شته چې زه فلان کایم یا دغه ځای اوسیدونکی یم، او هغه ټول معلومات دشته دي. نو کوي چې معلوم کړي دوی که مثال خپل څو نفر مونیټور دی ولري چې هغه فیسبوک کاروي چې دوی کاروي، د خپل استخباراتو برخه دوی زیات پراخ کچه کوي، دوی کاروي معلوم کړي چې دغه ځای کې دا کس دی هغه کس دی فیسبوک کې فعال ده. نو ورسره لکه څنګه چې دوی لاړ شي او هغه کس توقیف کړي ولې چې ولې فیسبوک کاروي ځکه دا خپل بند کړي، نو دور سره کس د تخنیکی سره څنګه کې دوی عملا هم غو کې به سخت شي ځکه خلک په ډار کې شي ویلي
فیسبوک استعمال کوي. د بدیل لارې څه دي؟ آیا دا لارې ده چې فیسبوک بند شي او کنه د اصلاحاتو لپاره کار کول پکار دي؟ یا مثلا دوی چې په ظاهره د ځوانانو د وخت ضایع کولو مخنیوي بللې دي، آیا ځوانان رښتیا هم وخت ضایع کوي فیسبوک کې؟ او کنه فکر کوي دغه ټولنیزې رسنۍ نه چې پوس په افغانستان کې ډېره عامه ده نظر نورو ته نورې ګټې هم اخیستل کیږي؟
اول دغه بحث مهمه ده چې د ټولنیزو رسنیو یا د فیسبوک یا ټویټر، یا دلته یوازې فیسبوک نه، څخه ډېر ټولنیزو رسنیو د ټیک ټاک نه نیولې تر یوټیوب پورې، دلته باید دا مشخص شي که چېرته حاکم دولت یا دولت وایي چې فیسبوک خطر دی، د ځوانانو وخت ضایع کوي، باید استدلال وکړي. ځکه په فیسبوک کې ډیر خلک د معلوماتو د دنیا له حاله خبريږي، ورسره څنګه کې زه خپل وینم د اکثره افغانان کورنۍ چې دي دلته د بعضو خلکو پاڼې تعقیبوي چې دینی معلومات وړاندې کوي، حتی دا او داسې معلومات چې هغه ته اکثره خویندې دي چې دغه غوی نور معلومات لاسرسی نه لري. خو همدا فیسبوک کې د زه به نمونه نه اخلم، تاسو به پیژنئ ډیر علما دي، ډیر ښه معلومات وړاندې کوي، دینی معلومات ډیر په اسانه او صریحه ژبه.
په سلواک جمهوریت کې د تخنیکی پوهنتون استاد وحید الله سلیمان خیلو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
نن د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې بیا ګڼ شمېر خلک لازم روغتیایی خدمتونو ته لاسرسی نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
نن د اپریل 8مه د روغتیا نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسېدلې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او یا هم محدود لاسرسی لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تر دې مخکې ویلي و چې سږ کال به د افغانستان د روغتیایي سیستم لپاره له ننګونو ډک کال وي، ځکه چې د دغه سازمان په وینا اقتصادي ستونزې او په دې برخه کې د پانګونې کموالی مستقیم اغېز لري. دغه سازمان په مارچ میاشت کې په خپل میاشتني راپور کې لیکلي و چې د اقلیمي بدلونونو د سمې او سالمې تغذیې د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله په دې میاشت کې شدیدې تنفسي او سري ناروغۍ او شری زیات شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې د دولتي روغتیایي خدمتونو د نشتوالي، بېوزلۍ، بېکارۍ او د درملنې لګښت نه درلودو له امله دې ته اړ دي چې له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د کابل ولایت اوسېدونکي آزاده وایي د بېوزلۍ او د درملنې د لګښت نه درلودو له امله نشي کولی د خپلو ناروغیو درملنه وکړي.
زیړی لرم او تر اوسه مې خپله درملنه نه ده کړې. اقتصادي ستونزې لرم او د درملنې توان نه لرم. کله چې کور ته څیرمه دولتي روغتیایي مرکز ته لاړم، هغوی وایي چې باید بهر معاینات وکړم. دوی ما ته دوا نه راکوي.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی حمیدالله چې په دواړو پښو معلول دی هم د روغتیایي خدمتونو له نشتون شکایت کوي. هغه وایي یوه پښه لا هم ټپي ده، خو د درملنې لپاره یې پیسې نه لري.
نږدې یوه میاشت کېږي چې زما له پښو څخه یې پلاتین لرې کړی، خو ټپي لا هم نه دی روغ شوی او میکروبي شوی. زما مېرمن هم د سترګو ستونزه لري او زما د زوی سینه درد کوي. د درملنې لپاره پیسې نه لرم.
د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د یوه کلي اوسېدونکي مرزي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې ښځو ته د درملنې کوم مرکز نشته.
زه شپږ ماشومان لرم. میړه مې په ایران کې کار کوي. دلته زموږ په کلي کې کلینیک نشته. له 1500 څخه تر 40 کیلومتر لرې یو کلینیک شته. که د انتقال لپاره کومه وسیله وي خو ښه، که نه نو باید همدلته ولادت وکړو.
دا خلک تمه لري چې وړیا روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ د روغتیا برخې رضاکار الفت محبزای وایي چې د شینوارو او اچین ولسوالیو لپاره یوازې یو روغتیایي مرکز شته او اوس دغه مرکز هم د درملو له کمښت سره مخ دی.
دلته د دوو ولسوالیو ترمنځ یو کلینیک دی چې د اچین CHC په نوم. دلته روزانه مریضانو رفت آمد زیات دی. سرکونه خام دي. کلینیک کې تقریبا د یو میاشت کېږي دوایي درمل نشته دی. غوښتنه مو د سیتامې او اړوند موسساتو څخه ده چې دغلته دغه کلینیک دپاره دوایي درمل راوړي.
د روغتیا په برخه کې یو شمېر متخصصین هم وایي چې دا مال د افغانستان د روغتیا سکتور زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري. یو له دوی څخه ډاکتر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیت د له منځه وړلو لپاره باید ځینې ټکي په پام کې ونیول شي.
زموږ فزیکي لاسرسی خدماتو ته کم دی، نو لازمه ده چې کوچني کلینیکونه په کلو او بانډو کې جوړ شي تر څو خدماتو ته لاسرسی زیات شي او په همدې ډول باندې درمل او نور اړین توکي طبي وسایل دغو کلینیکونو ته په اختیار کې ورکړل شي او په منظم ډول باندې سپلای شي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو او خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویب پاڼه کې د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي چې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو خلکو د روغتیا حق په مخ په زیاتېدونکي توګه له ګواښ سره مخ دی. دغه سازمان ویلي چې شخړې او بېځایه کېدل د لوږې، بېوزلۍ او جسمي او رواني ناروغیو لامل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې زما روغتیا زما حق د سکل د روغتیا نړیوالې ورځې شعار دی. دا شعار په هر ځای کې له تبعیض پرته کیفیت لرونکي روغتیایي خدماتو، زده کړې او معلوماتو او همدارنګه د څښاک پاکې اوبو، پاکه هوا، ښه تغذیه، با کیفیته مسکن، کاري شرایط او مناسب چاپیریال ته د ټولو خلکو د لاسرسي حق څخه د ملاتړ لپاره غوره شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته راځو. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس ورځو منځنی ختیځ ته. د اسرائیل او حماس سختدریځ ډلې ترمنځ د جګړې ومه میاشت پیل شوه. له دې سره په یو وخت یو شمېر اسرائیلیانو له دې کبله چې په تیرو شپږو میاشتو کې اسرائیلي یرغمل خوشې شوي نه دي مظاهرې کړي. جزئیات له عصمت څاروانه اورو.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي اتحادیې ترهګر ډله بولي د جګړې نن شپږ میاشتې پوره او ومه پیل شوه. له دې سره هم مهاله نن یک شنبه د اسرائیل پوځ د خپلو هغو څلورو پوځیانو نومونه خپاره کړل چې پرون په غزه کې وژل شوي وو. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دغو څلورو سرتیرو له وژل کېدو سره په غزه کې د وژل شویو اسرائیلي پوځیانو شمیر 604 ته ورسید. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې څلور کمانډو یې پرون شنبه د اسرائیل په جنوب کې وژل شوي دي. حماس ویلي چې په خان یونس ښار کې پر اسرائیلي ځواکونو غلچکۍ برید کړی و. د غزې جګړه وروسته له دې پیل شوه چې حماس د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1200 تنه ووژل او 250 نور یرغمل کړل. لسکونه برمته بیرته خوشي شوي او د ځینو مړې موندل شوي دي، خو لا هم ګڼ شمېر یرغمل نه دي خوشي شوي. په غزه کې د جګړې د اومې میاشتې له پیلېدو سره هم مهاله لسکونو زرو اسرائیلیانو په اعتراضي غونډو کې د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتانیاهو د ګوښه کېدو او د داسې یوې معاملې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې د حماس له لاسه یرغمل خوشي شي. د بنیامین نتانیاهو مخالفانو دا اعتراضونه تیره شپه په تل ابیب، یروشلم، بیرشبا، حیفا او قیصریه کې وکړل. د اعتراض کوونکو مشرانو په خپلو ویناوو کې تر خپلې ټاکلې مودې مخکې د پارلماني انتخاباتو او د داسې شرایطو پر اړتیا ټینګار وکاوه چې له کبله اسرائیلي یرغمل خوشي شي. په تل ابیب کې د معترضانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بوشو چې په نتیجه کې یو مظاهره چې ټپي او 15 ونیول شول. دا مظاهره په داسې حال کې پراخې شوې چې د شنبه په ورځ د اسرائیل پوځ د یو 23 کلن اسرائیلي یرغمل الات کاتسیر د وژل کېدو خبر ورکړ. د کاتسیر پلار د اکتوبر په حمله کې وژل شوی وو او مور هم 15 ورځې له حماس سره برمته وه. د فلسطین اسلامي جهاد ډلې د العاد کاتسیر دوه ویډیوګانې هغه مهال خپرې کړې وې چې نوموړی لا ژوندی و. د اسرائیل د کان تلویزیوني شبکې د راپور له مخې له حماس سره د شاوخوا 133 اسرائیلي یرغملو په منځ کې اټکل کیږي چې تر سلو لږې لا هم ژوندي دي. له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو، ورورو د دغه خبرونه د راپورونو پای ته رسیدلی یو روسای راپور را اخلو. یو شمیر رنگمالان او غالی منځون کې وای د اختر په نږدې کې دوه سره د دوی د تامې خلاف په کاروبار کې د تیرو کلونو پرتله کموالی راغلی دی. دوی وایي د دوی د کاروبار د پکه کېدو لامل د خلکو خراب اقتصادي وضعیت دی. یو شمیر کورنۍ هم وایي چې سږ کال دومره پیسې نه درلود چې اختر لپاره خپل کورونه رنگ کړي او یا هم خپل غالۍ او فرشونه د منځلو لپاره د غالیو د منځلو ځانګړو ځایونو ته یوسي. په دې اړه پام وکړئ د ابدیس پوګمۍ د راپورت.
د اختر لپاره د نورو تیاریو ترڅنګ د افغانستان خلک خپل غالۍ او فرشونه منځلو ته وړي او ځینې هم خپل خونه او کورونه رنګوي. خو یو شمیر غالۍ مینځونکي او رنګمالان وایي سږ کال اختر ته په نږدې کېدو د دوی کاروبار د تېر جمهوري حکومت د مهال په پرتله کمرنګه شوی دی. په کابل کې د غالۍ مینځلو د یو شرکت څښتن محمد حکیم فرمولي ازادي راډیو ته وویل د پخوا په پرتله د خلکو اقتصاد کمزوری شوی.
سږکال کارونه نشته، خلک ډېر بیکار دي، له همدې وجه نشي کولی خلک چې خپل فرش کمپل داشیان خالشوي ته ویسي. د دې کبله دمون کارونه هم کم کېږي، تقریبا 100% چې تبصرات راغلي دي.
رمضان چې د کابل اوسیدونکی او رنګمالی کوي پختر او د ورځو کې د خپل کاروبار خوالی د خلکو په اقتصاد پورې تړلای غني او وایي چې د کورنۍ او اقتصاد کمزور کېدو یې پر کاروبار منفي اغیز کړی دی.
ها نسبت د ځکه سبق مو کار
اوس د خلکو اقتصاد کمزور شوی دی. څوک د رنګمالۍ توان نه لري، لکه خلک چې له بهر څخه عاید لري او یا خه کاروبار لري که رنګمالۍ وکړي، اوس ځینې خلک شپږ یا وکاله وروسته خپل کورونه رنګوي او بس.
یو شمیر رنگمالان او رنگ پلورونکي وایي سږکال چې دوی هغه کم شمیر مشتریان هم درلودل، د رنگ پیرلو یا رنگمال ته د پیسو ورکولو په برخه کې ډېرې چڼې وهلې او دوی هم له مجبوریته په لږه ګټه قناعت کاوه. هممهاله یو شمیر کورنۍ هم وایي د عوایدو د نشتون او یا کموالي له امله د اختر لپاره د خپلو کورونو رنګولو او فرشونو مینځلو ته زړه نه کوي. سید عمر چې د پخواني نظام د متقاعدینو له ډلې دی ازادي راډیو ته وویل، څو کاله کېږي چې تقاعد یې هم نه دی اخیستی او په دې ورځو کې د یوې ګولې ډوډۍ او د کرایې پیدا کولو په فکر کې دی.
روژه خو تېره شوه، په هر ترتیب چې دغه د اختر ورځې راورسېدلې، موږ د کومه کو پیسې چې موږ کور ورته رنګ یې کړو، اوس کرایې کورو کې اوسېږو، کور والا موږ ته ځواب راکوي، کالم د باندې راوستلې دي د کور د رنګولو دپاره یا د قالینې فرشول مینځل دپاره، هېڅ موږ دغه نه لرو.
مرسل په نوم یوه میرمن وایي، په تیرو کلونو کې چې ښه امکانات درلودل، خپل فرشونه به یې د مینځلو لپاره غالۍ مینځونکو ته وړل، خو سږ کال یې په کور کې ومینځل.
مخکې چې مې دنده درلوده اقتصاد مو ښه و، غالۍ پاکوونکو ته به مو د مینځلو لپاره غالۍ ورکولې. اوس چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی، موږ یې په خپله مینځو.
نظافت رنګ مالی کردیم.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې کلونو کې ډیری کورنۍ چې ښه اقتصاد عواید یې درلود، د اختر لپاره ځانګړی چمتووالی نیوه. خو داسې ښکاري چې په وروستیو څو کلونو کې دغه ډول تیاریانې کمرنګې شوې دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ادعا کړې چې د افغانستان اقتصاد وضعیت هغومره هم خراب نه دی څومره چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې څرګندېږي. خو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار په خپلو راپورونو او خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانانو بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو پر بنسټ په افغانستان کې اوسمهال شاوخوا 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. ازادي راډیو ته خپل سلامونه او نیکی وړاندې کوم. زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دغه پیغام پریږدم. به هلمند کې سخت بیکاری ده، هیڅ کار نشته، خلک مش خلک ټول ایران او پاکستان ته روان دي. د ایران او پاکستان لارې ما دي پر بندې سولې، اوس به بخې په تکلیف کې دي.
خدا ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ځنګړې سلام وایم. گرانی ما ده هلمند ولایت څخه مساکلا ولسوالی څخه ما ولداغه، زموږ د مساکلا یانو غټه او لو ستونزه دغه ده چې دغه د مساکلا باندې موږ ته وتړل د مساکلا د رود بند چې زموږ مځکه او کښتونه راڅخه وړي دا رود. نو زموږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه او ارزو ده چې موږ ته دغه بند وتړل سي. دا د مساکلا سروي سوی ده، نو عملي کار نه دی پیل شوی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ز نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی له سپیتاو کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي. په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفاً خپل مسولیت ادا کړي، همدغو 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوذ ساحې ته سیل سپیتاو تر سردری کلی پورې په همدې مبینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري. همدلته به مکتب لکمي، همدلته به سړک لکمي، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي. هغه دیني خلوت پن همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوي مخه دی ونسی. او دی په همدې مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کړي ترڅو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 40 22 11 40 21.